په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیره ما او تاسو ته د غیاوه خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په اسلام آباد کې سباله د آسیا زړه کانفرنس کېږي، په دغه اړه حال درکو. د هند او پاکستان د اړیکو په اړه باندې سر راپورونه دي، نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اورې. خړومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټ کې، افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې کېدونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون بلنه منلې ده. امریکا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کول غواړي، او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې سورز وړاندې رامنځته شوې د 1400 کسانو وجنه ترهګر برید وو. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره وړاندې کړې وه او غرت کړې وه. دغه چارواکي ویلي دي چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سرګند وغواړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جدا چلند وکړي، او په کار دي چې د سولې د مخالفو وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات وکړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل امریکا دواړه گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي.
Our approach is to
دوی وایي زموږ کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې وروستیو کې پاکستان ویلي که افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمه قبایلي سیمه اف آر بنو استادانو احتجاجي مظاهره کړې، او د مرکزی حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د قبایلي او نیمه قبایلي سیمه استادانو ته د په فوري توګه ترقیانې ورکړل شي. دوی دړکه ورکړې چې کوم طالبې یې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. په مظاهره کې شامل یو استاد مولانا ګلوارث حقانی مشال ریډیو ته ویل
دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها سړی 3 سال وطن میستا اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی، مونږ خپل حق غواړي. سټل ته چمیلا بیږي ایف آر په کومه طریقه په دغه خطرې کې مونږ ډیپټی کوي د طالبانو دور کې مونږ ډپټی کړی دي. مونږ باندې ډزل شوی دي، غره په سر باندې سکول ته رسېدلی.
د یادونې وړ ده چې د خپلو مطالبو په حق کې د قبایلي سیمو استادانو د 16 راهیسې احتجاج شروع کړی، خو فاټا سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې و تنه زخمیان کړي. د ننګرهار د والی ویان عبدالله خوګیانی مشال ریډیو ته ویل نن سهار سباند شپږ بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه قومندانې ته سیلمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنې و تنه زخمیان کړل. نوموړی وایي چې په زخمیانو کې 15 تنه امنیتي سرتیري او 2 عام کسان دي. عطاالله خوګیانی زیاتوي چې دغه چاودنې یو جومات او 25 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ کړي، او د ولسوالۍ او د امنیه قومندانې ودانۍ هم زیانمنې کړي دي. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي په کالیفورنیا کې دا ورسته د ډزو پیښه چې په کې 14 کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو، او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیار لاره روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیوني وینا کې صدر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه دی رد کړي، او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت، قانون نافذ کوونکي ادارې، بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی دی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپلو شپږو محافظانو ووجل شو. د یمن امنیتي چارواکي وایي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمې نه د تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلک حوثي باغیان د عدن ښار نه په ویستلو کې بریالي شوي وو، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو خپلو ځایي ملګرو په مرسته د یمن د شخړې له وجې رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. دا راز په عدن ښار کې هم د وسلوالو موجودګي سیوا کیږي. د ترهګرۍ ضد برطانوي پولیسو له هغه مشکوک کس نه تحقیقات شروع کړي دي چې د لندن په میټرو کې په دوو کسانو د چاقو په وسیله په برید تورن دی. پولیسو دا کس چې دوه کسان یې په چاقو زخمیان کړي د اراده قتل په تور نیولی دی. د لندن پولیس وایي چې د خالی په ماښام د لندن د ځمکې لاندې ریل یا میټرو په یو سټیشن کې دا حمله یې د یو ترهګر عمل په توګه ریکارډ کړي، ځکه چې دا کار د کومې پارونې په جواب کې نه بلکې د یو قصدي اقدام په ترڅ کې شوی دی. چارواکو له عیني شاهدانو چې د دې حملې تصویرونه لري غوښتي چې خپل فلمونه پولیسو ته وسپاري. پولیس وایي چې د پیښې یو متضرر یو زخمی شوی په نازک حالت کې دی او دویم معمولی زخمی دی. او رسته خبر دا چې د خیبر پختونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله شوې چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکان ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر ځوان ته 15,000 او دریم نمبر باندې راغلي ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې منور شاه وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېده شي. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا د زړه کانفرنس کې برخه اخلي. نن په قبایلی سیمو کې د سکولونو استادان د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کوي.
ساڑھے تین سال ہوا تل مستا اپ گریڈیشن مسئلہ حل نشوا منگ نہ فٹ بال ہی جوڑ کرے دے
د عوامي نیشنل ګوند او مرکزی مشر می افتخار حسین ویری دی قبایلی سیمه دی او مقصد لپاره او رستو پاتې کړل شوی دی.
د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینی تویږي سکول نورانی کی سړکونه نورانی کی خو خیر دی.
او زمونږ ونی ز خبرونه ستونز او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګه اړومبه موضوع تا د پاکستان او افغانستان اړیکې سیمه کې امنیت. افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر با دوه ورځې وروسته د یو لړپوړي پلاوي یعنی سبا د کانفرنس کیږي، نو افغان ولسمشر با د یو لړپوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون کولو لپاره هلته ورځي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب د نوی غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور.
افغان حکومت وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړپوړي افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح هووي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالي پخلی نشي کولی.
هم وخت دی چې د پیغام د کروالي یا نه کرسوب شوکو معلومات چې موږ درو پر اساس وایي د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سیشن به باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسوال نشته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تماوا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته، ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډو ته ویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چېرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د طالبان اختلافات یقیناً
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په وخت کې سولې ته مثبت کار دغه ثابتېدل چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله دغه شي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیف کېږي. کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیف کېږي، او هغه چې ضعیف شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیف کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دی.
امن امنیت د دغه سیمې د ټولنا مهمه موضوع اوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي دی چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سوخپلې اړیکې خکې. د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر مهم دي. له کابل زمونږ همکار قسیم سولمل نور حال راکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اسمش کړن لار دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره مهمه ده، او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنیو په نتیجه کې خړې پړې سوې، او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارز د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
یو تازه خبر اوریدونکو، د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن په پنده کې د پاکستان د فوز مرکزی دفتر ته رسیدلی دی. اولته د پاکستان د فوز د مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي؟ په دغه اړه باندې د پاکستان فوز سوای په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل سره دی. ریاض ګل، د ملاقات کې څه معلومات راغلي دي؟ په کومو موضوعاتو خبرې وشوې؟
جی بالکل شاهین، اول خدا چې د دین اوړان دی چې کوم ریچارډ اولسن د پاکستان کې سفیر او د دغه سفارت د مودې ختمې دوه اوس هغه د افغانستان او پاکستان د پرده امریکا خصوصي استازي ټاکل شوی دی. د دغه دفتر یا د چوکې تر لاسه کول وروسته دا د ریچارډ اولسن لومبه سفر دی چې هغه د پاکستان پوز سر دفتر پینډه تر راغلی دی. دغه دوران چې کوم د آی ایس پی آر یا چې کوم د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه د هغې لخوا پرپانه جاری شوی دنو پاغه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د پوز دفتر د دورې په وخت باندې ریچارډ اولسن د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړ او په دغه ملاقات کې په کم سیمایز سلامتي صورتحال په دی باندې خبرې اترې شو، خصوصا د افغانستان په حواله سره هم خبرې اترې شوې دي. جی
ډیر مننه. اوس د پاکستان او هند اړیکې. د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په ښار بینکاک کې سره کتلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. په دغه اړه ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بینکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دوه ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانی وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دوه غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره ضرورت او د دینه با سلاستروړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تاسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبین نه يم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لاین ټیکي چې هغه باندې خلاص کړي دواړه او بیا د شسور سراج د ګرات لږ چې هغه کې موږ ته نور کار شي چې هغه واضح تور باندې کله خبرې وکړي هغه خدي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم از کم دې خبرې ترا کو شوې دي چې یو باټم لاین باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دوه ملکونو د کمی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دوه ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او هند نېشنل سکیورټي اډوایزر میټینګ چې کوم اوفا کې تې شو اپ کار وچ شو خو هغه دې ځکه نو کړي دوه طرفونو خپل اندرونی مسائل. پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پر نه کېدلو او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی سے بلکې یو بل رویه خودل غوښته. نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرف نکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دواړو ملکونو د کمی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي، خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډیدو. د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کې دونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان پاکستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندوستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د اف ار بنو سره تړاو لرونکو د سکول استادانو د لکور کړی دا چې تر څو د دې غوښتنې نه دي منل شوې دوی به سکولونو ته نه ځي او د پولیو پر ضد په کمپاین کې به هم برخه نه اخلي. مشال لیډو سره په خبرو کې دوی په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان هم کړی دی.
سعید خان، جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن، تین سال راستہ مونگا دے دا دفترونو طواف وکو، دس فاٹا سیکرٹریٹ اور سرا ور سرا دے سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فاٹا سیکرٹریٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نہ لگی گی آوی چھم آگ سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی.
ایف آر بانو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں ساڑھے تین سال ہوا تل میسٹر اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا، منگ نہ فٹ بال ہی جوڑ کرے دے، منگ اخبل حق واڑی سینٹرل تچ میلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندہ ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تارا سدلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن بارک سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی میستا گورنمنٹ اپگریڈیشن نرو کبھی سیٹل دی سزون تا 2012 نور کڑائی دا میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندوی بھرپور شرکتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا وہ لگی دی چے دے فاٹا سزون ہے تمرا پر تکلیف وقت روی او نن میر در پدار گرزی میستا خپل حق نہ روکا بھی خپل حق گوڑی او ان شاء اللہ داغا خپل حق غسل پر اسلام آباد سے میر جمع کی دی 7 تاریخ تا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی ادھر نا مکمل دے میر بائیکار تا چے سپرا دے میر مطالبات منظر شوی نہیں.
دا مشال ریڈیو دا
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ستر سیکرټر میا افتخار حسین ویلی دی چې قبایلی سیمې د یو مقصد لپاره د پرمختیا په منډه کې وروسته پاتې کړل شوې دي. په مومندو کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې د داعش وسلوالې ډلې مخنیوي وکړي. که داسې ونشي نو دا به د سیمې د امنیت لپاره ډېره خطرناکه خبره وي. په دغه اړه شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمد جنسي په غلنۍ کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شوی ورځ ولمانځل شوه. په دې موخه وویل شو چې محمد جنسي کې د لیویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لښکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شوو شمیر د زرو نه زیات دی. په غلنۍ جرګه حال کې د وژل شوو وارثان هم راغونډ شوي چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمد جنسي کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کم دینو پسمانده ساتلې شوې دي او د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینی تویږي سکول نه ورانیږي سړکونه ورانیږي خو خیر دی که دلته مړیم کېږي او خلک مرینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کېږي.
په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابا خو موجود وو. هغه ویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی دا غیره پر بیا القاعده رااله اوس د القاعده نه پس تاسو ټول دنیا کې ویني چې داعش را روان دي. دا خو هغه خطرات دي دا هغه مشکلات دي چې دا موږ ته را مخامخ دي او ظاهر خبره تاسو ګورئ چې په ټول وطن کې دغه پمپلیټس تقسیمېږي دغه وال چاکینګ کیږي هغه روانه برتی کوي. لهدازه ضروری خبره دا ده چې د دې را روان جنگ د پاره یا د دې را روانه تبعای د پاره موږ کم اس کم مهمه تنظیم چې دغه خپل برابر
میا افتخار حسین ول که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نه شول نو راتلونکي وخت د دواړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالی نه دی.
د افغانستان حکومت کمزورې کړې دي نو هغه مواد هم ورسره شته افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دی نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او دایش وی او سلویخ ملکونه پیسې ورکي نو لازمی خبره چې دا ډیره خطرناکی او د دې طبيب هم ډیره خطرناکی.
او امین نشتل ګور محمد ایجنسی وا په دغه وجل شوی یو کتاب هم لیکي د محمد ایجنسی د یاد ګون صدر نثار مومن وای
او امین نشتل ګون دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغه کې به د مومن د شهیدانو خامخای شامل او دغه هغه مونږ تسپاره لري ماته تسپاره لري چې تاسو د خپل شهیدانو مونږ ته لیست راکړي او هغه چې مونږ دغه کتاب وسکو
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستې غوښتنه هم وشوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخت روانې تیره هر څه کې مسلسل
تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پیښور په سرکاري هسپتالونو کې مریضانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو د لیکلو عمل دوام لري. دا چې د دې سره دغه مریضانو ته ځاني او مالی کمې ستونزې دي. د دې په شا باندې وجوهات څه دي؟ د مجید بابر په راپور کې
په پاکستان کې په عمومي توګه او د خیبر پختونخوا د سرخار پیښور په سرکاري روغتونونو کې په خصوصي توګه ناروغانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو لیکلو عمل د تیرو څو لسیزونو روان دی چې له امله یې ولس د سختو صحي ستونزو سره مخ دی. د پیښور په سرکاري روغتون لیډي ریډینګ کې د میډیکل وارډ مشر اسسټنټ پروفیسر ډاکټر نوشروان مشال لیډي سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
یو خو تاسو په هاسپټل کې 100% میډیسن اویلیبلټي نشته، میل پریکټس هم شته چې هغوی بس هم یو برانډ ته بیا انفتی او یو برانډ هر یو پیشنټ ته لیږي. نو اوس هغه خو ډاکټر خو دې حوالې سره جسټیفاید دی چې دا برانډ رجسٹر دی منسٹری آف ہیلتھ نه، اوس دا وی کوالٹی کنټرول سره دا هغه خو اوس لکه ډاکټر دا وی ریسپانسیبل دی دی چې دا یو رجسٹر پرکټ دی، دا اوس د ګورنمنت کار دی چې دی باندې د دې کوالٹی وخت په وخت رینډم سیمپل والی چیک کیږي دی کې څه دی.
په پاکستان کې په سرکاري روغتونونو کې مریضانو ته د دوایانو تشخیص کولو قانوني طریقې کار دا دی چې ډاکټر به د روغتون فارماسیست سره په مشوره هر مریض ته دوایي لیکي. خو په پیښور کې فارماسیست منتظم شاه وایي چې دغه طریقې کار په پیښور کې عملي نه دی او د دوایانو د کمپنو د نمائندګانو او ډاکټرانو ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد مریضانو ته دوایانې ورکول کیږي.
په پاکستان کې دا یو ډېر خراب او غلط پریکټس کوم دی روان دی چې ریپرزینټیټیو په مختلفو طریقو باندې خپل میډیسن پروموټ کولو لپاره مختلف طریقې او غلطې طریقې او هیلې استعمالې په مارکیټ کې او د ډاکټرانو سره د دکاندارانو سره هغه خپل بارګینینګ کوي او په هغه طریقه باندې هغه خپل میډیسن هغه وباسي او پیسې ورته ورکوي، ګفټونه ورته ورکوي، کلینیک والا فرنیچر وغیرہ وغیرہ. د بدقسمتۍ نه داسې ځونه په پاکستان کې ډېر عام دی چې بس ډاکټر له په څه طریقه باندې هغه خپل لالچ ورکي او هغه خپل شیر پکې حواله کوي.
د ډاکټر نوشروان په خبره تر کومه چې په پاکستان کې د صحت په اړه د اقداماتو ذمہواری د سیاسي خلکو پر ځای پېښورو او قابلو خلکو ته نوی حواله شوی، د دغه عمل مخنیوي ګران کار دی.
مدرسې حسنی حسن
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري. زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا داخ پرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سي.
مشال لیډو دغه اوریدون کو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کې دن کې دي مهم خبرونه باورو د خبرونو رسترته د قانون ریوالو مطبوعاتو مهم برخه وړاندې کو زمونږه ونی ز خبرونه ستونجو سرکار به هم اوري خوړم به خبرونه منور شه.
افغان چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره د ملاقات نه پس دغه بلنه ومنله. بلخوا ریچرډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي امریکا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅه کوي چې ادارې د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. په دې ورستیو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت وغواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو استادانو احتجاجي مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د قبایلي او نیمې قبایلي سیمو استادانو ته د په فوري توګه ترقیانې ورکړل شي. دوی دړکه ورکړې چې که مطالبه یې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا ورسته د ډزو پیښه چې پکې څوارلس کسان وژل شوي یو ترهګر برید وده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځۍ په تیاره لاره روان شوي وو. صدر اوباما د ټولې نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي. هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر سره د خپلو شپږو محافظانو ووژل شو. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوایی پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمینا د تیرېدو په حال کې وه.
مهم خبرونه مو اوریدو. وزدان خبرو چې نن پاکستانی مطبوعاتو سلی کړی دی له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر راپور کې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د کامیو صوبې اسمبلی زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوښواري نه دي جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصولو او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمې ادارې نادهندگان نه وي. او د وروستیو کې د لاهور هایکورټ ضمني وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نااهله کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوښواري نه وي جمع کړي. ادارې وایي چې موجوده اسمبلی کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع مکړی او نه خپل ګوشواری جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار وار ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوی وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور هایکورټ فیصله باید چې د نورو غړو لپاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل او ګرځوي. او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
مطبوعات ډارنس پاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ له منځه وړلو په لاره کې د موجودو ستونزو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بل خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي دي چې ځینې چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې ده، خو بیا د طب بعضې ماهرین د دې سره اتفاق نه کوي. د دغه لیکنو مهم ټکي اسرار علم مومن باندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضحه چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنیو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو، خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خوزنی کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چیرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي، نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې خپل شتون نه دی پټاګه کړی او چارواکي وایي چې دغه تل نشته، خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نشي کېدی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستانی ټولنه کې سخت دریزی ډیره ده او که چارواکي غم مونږ کې نو کېدی شي داعش دغه هیواد کې خپلې خپې مضبوطې کړي. بشیر ګواخ دغه لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده. د تفرین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریزه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي، که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا او رسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځې ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروي ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلي لګلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په منګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو سیاله وشوه. د دې کلتوري محفل تابعا د صوبې د کلتور وزارت کړی و. د فولکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړی شو. زمنګ همکار نیاز احمد خان د دغه محفل پاړه نور تفصیل راکړي.
تسوات په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندري وویلې. په دغه کې دوه جنکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل
نن چې کومه قربان شو شوه په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو زه ته مار ډېر وخت نه انتظار کوم په کریس مورتن د ډېر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا سي شوګانې سنور شوګانې باندې کې مونږه یې سوال او خپل فن ښکار کړو.
د ملکن شپګو زلو زل سوات بونیر شانګلا چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیم الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی په هغې کې د سره منګاړو سه چې تاغست تیم نه ده او دا شان پلیټفارم مونږ ته ملو شوی نه دي. دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ له سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي، ډی خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرانډ فینالی به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپور مور د اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار. دا خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کړي.
ست ستړي مشي. د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې د مومندو باجوړ قبایلی سیمو ولسوای چې کسو هم د دوی په سیمو کې اوس د امنیت وضع ښه شوی ده او دوی خپل سیمو ته ستانه شوي دي. خو افغانستان سره په پوله د نواپاس او ګورسل لارې د تیرو څو کلونو نه د بندېدو له امله د دوی روزګار په ټپه ولاړ دی. دا چې د دغو لارو د بندېدو څه وجه ده او دا ولې نه پرانستل کیږي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
معلومه خبره ده چې د خلکو سره آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي، دغه لاره خلاصونه
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دغه شانه دیان کور او شي د لرګو کاروبار او قیمتو دغه شانه د ډېر سیزنو روزګار او خلکو روزګار هم د دې طرفو دغه طرفو
دا میاشت مې سېشي دوه مریسې شي هفته مې سېشي درې میاشتې مې سېشي نو زموږ کوشش دا دی چې موږ وچې په میاشت کې دنه بنا لاره بولځو دا کار زموږ دې سر ته دې زیات دې مقام ته ورسي چې دا ځکه اخره ده.
د مومندو باجوړ قبایلی سیمې د ولس د دغه لارو د بندېدو له امله د روزګار د نشتوالي په ستونزو زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی دی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مومندو د باجوړ ایجنسۍ روزګاري ولس وایي چې تر څو د نواپاس، غاخي پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیرې شوي دي خلاص نه شي، نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نه شي کولای. دوی وای چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو اولس هم په دې وجه خپل سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته، روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوي. ملک سلطان بایزه وای
معلومه خبره ده چې د خلکو سره آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي، دغه لاره خلاصونه وي، نو په دې وجه خو د کورونه سر دي څوک راځي نه، چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ په بارډر باندې د دې خو دې پراته دي، دلته ډېر زیاته مشکل او ستونزه دا ده. زمونږ خواږه دادونه دي، زمونږ غینه دي، زمونږ خپلوان دي، زمونږ رښتې دي، زمونږ دا ټول قطع دي، بند دي، دغه چې بند دي نو دغه خو دغه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو، ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دغه شانه دیان کور او شي د لرګو کاروبار او سیمتو دغه شانه ډېر سیزنو روزګار او خلکو روزګار هم د دې طرفو دغه طرفو څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې یاره موږ دا لارې کوم کولا غواړو، خو تر اوسه پورې پکې داسې تشرف نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګینې روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته دهشتګردي ده او موږ دواړه حکومتونه ته افغانستان او پاکستان ته دواړه زموږ حکومتونه دي چې دوی خبر ولي مو کې او دغه لاره کې ډېره دلچسپي دواړه واخلي. موږ د افغانستان په دم دا تل چې دغه هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پولیا غاړه دې غاړه دا خلک چې دي دا یو اجزان دي، یو وجود دی، یو ډانچه ده، دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کې دوی کولی شي ولې نشي کولی.
او دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میاں لال بادشاہ صاحبی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي، ورسره مې خبرې وکړې.
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شول، دوباره د لار بیا بند شو، په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو، لاغوی دا بیروزګار شو او دغه بیروزګاری له کابله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ، ولته مزدوري او دیړی او څوکیداری نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د مومند او باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ اوسات یو لک خلک په روزګار اخته شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د مومندو او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم وه، نو هغه ویلو چې ګینې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی.
افغانستان سره په پوله د ګورسل او نواپاس د بندو لارو د غستون زمې د مومندو قبایلی سیمې نه د پاکستان په قومي اسمبلی کې غړي بلال رحمان مخې ته کې خو او په سر کې مو ترې وپوښتل چې د مومندو قبایلی سیمې یو شمیر غړو او لس مشال ریډیو ته ویلي دي چې چونکې دوی خپلو سیمو ته اوس واپس تللي دي او دوی د خپلو کورونو د خصمانې او د ساتنې لپاره دوی ته د روزګار روزګار ضرورت ده. نو د روزګار د دې ټول ذریعہ دی وای چې د ګورسل او د نواپاس د لارې د دوی افغانستان سره د دې ټول کار روزګار تړلې ده. خود دغه دواړه پاسونه دغه دواړه لارې بندې دي. د لارې د څه د وجنه بندې دي؟
اصل کې مومن ایجنسی کی یا پٹول فاٹا کے 2004 کے یا 3 کے دا سے حالات پا پاکستان کی قبائلی علاقوں کی پیدا شو چی دا دہشت گردی او مطلب دا سے حالات پیدا شو چی دا غید وجنہ بے دا باز اللہ ریڈی ریجاتے دا متاثر شوی چی کل دا علاقوں پاک دا قبائلو کی امنو نو آغا دورا کی د نواپاس شوا د ګورسل لارې شوا د مومن دی جنسي دا لارې آزاد وی او په دې باندې د مومن دی جنسي د عوامو د باجول د خلکو د داغینه علاوه د پېښور پورې د شبقدر پورې د دې خلکو چې کم روزګارونه هغه په دې نواپاس او په دې ګورسل باندې یو نو په دې باندې د علاقې او بل د زیاتر د ټول مومن دی جنسي او د نو سټل علاقو دومره علاقه آباد وه چې خلک ډېر زیات خوشحاله وو. په دې باندې ټول چا چې داسې غریبانان خلک وو چې د هغوی د رزق درک بنه لګېدلو او الحمدلله الله پاک په هغوی په ماشومانو په ټولو کور باندې داسې رحم کړی چې مطلب هر سړی په روزګار باندې وو. مطلب په دې کې تعلیمي مسله براله که چا په خپلو بچو تعلیم کوو نو هغه به پېښور ته یا مطلب اقتباد ته یا په اسلام آباد کې به داخله وو. په خو خصوصونو کې ولي چې روزګار وو نو مطلب هغه پلارانو مشرانو یې کاروبار کو نو بچو تعلیمونه کول. هغه روزګارونه چې بند شو د هغې د وجې نه نن هغوی خپل بچي یا مطلب داسې ماشومان یا خلک چې هغه نه په خپلو بچو باندې هغه تعلیم یا هغه شي نه شي کولی د روزګار سره ملک آبادېږي. او نو مطلب دا دی چې روزګار اوس په علاقو باندې بند شوی دی. په هغه علاقه باندې دی په 2010-11-12 کې اپریشن شروع شو باجوړ کې مومندو کې او په دغه ځینو باندې ډېر غټ جنګ وشو. د هغه خلکو سره چې کوم د پاکستان حکومت رټ چیلنج کړی وو نو د هغې د وجې نه هغه لارې نن تاریخه پورې بند دي او د هغې نه دا ټول خلک او دا علاقه ټوله متاثره.
نو بلال صاحب د دغو لارو د بیا کولاولو په لړ کې چونکې تاسو د دغې سیمو نه د پارلیمان غړي یې او د دغو خلکو نماینده یې او تاسو خپل ویل چې د دغو خلکو د ژوند دارومدار په دغو لارو دی نو د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره ستاسو حکومت سره کوم رابطه شوې ده؟
یعنې جی داسې خبره ده چې دې لارې آزادولو لپاره منګا آی جی ایس سی سره کور هیډ کوارټر کې د اوس چې کوم کور کمانډر راغلی دی هدایت الرحمان صاحب ته مو په دې کې درخواست کړی دی او پولیټیکل ایجنټ چې کوم خوشحال صاحب وو هغه به بدل شو. دغه نامه زموږ مختار علی خان صاحب راغلی دی هغه په دې باره کې خپل د مومن ایجنسی ټول یو ڈاکومینٹس تیار کړی دي او هغه افغان ټریډ پالیسی چې کومه ده کار ده هغه کې دای اچولی دي. ما سره د هغه کاپیان هم پرتی دي هغه به ان شاء الله تاسو په دې تاسو د مشال لري وایي نو زه به تاسو یو کاپی ورکم. او هغه کې دوی گورنر سپتم په دې کې بریفینګ ورکړل دي او مطلب دا ده چې د پر هډ کوارټر ته آی جی سی ته فوټو سیکریټری دې یو کاپی لګلې او ما سره هم یو کاپی نه کې هغه د خپل طرف نه ډیر زیات کوشش شروع کړی دی. ایف سی وای خپل طرف نه پوره کوشش کړی دی. زه خپل طرف پوره کوشش کوم او موږ دا کوشش کړی دی چې سپتم والا ایف بی آر والا موږ روسي په خوځو به زو زمنګ د مومن دی جنسې دا د تحصیل دی په خوځو کې زمنګ اګه تحصیلدار او ای پی ای چې کوم هډ کوارټر دی هغه وی کې
بلال صاحب تاسو چې کومه خبر وکړه چې د پاکستانی حکومت لخوا او د مومندو قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامی لخوا په دې لړ کې څه ناڅه کاغذي کاروایی خوشوې ده خو تاسو څه ګڼئ چې دا لاره آیا د پاکستان لخوا بند ده که د افغانستان لخوا بند ده؟
اصل کې جی خبره داسې ده چې زمونږ طرف نه نه بند او د هغوی طرف نه نه بند. افغانستان موږ د طرف نه اخوا داسې څه خلک دي چې هغه مطلب په لارو کې ناستې دي چې هغې ته ملیټنټس وي نو هغې بعضې مسلې به جوړي چې د هغې د وجې نه دا روټس نه شي آزادېدی. نو موږ خپل یو کاغذي کاروي د افغانستان سره په دې طریقه په غټ لیول کول غواړو مطلب د فورن افیس په لیول باندې کول غواړو چې هغوی هم اخوا د کسټم والا راولي او د دې لارې پوره حفاظتي چې کومه ذمواري د دوی اوچته کې او دې خو موږ هم خپل مطلب د حکومت پاکستان اوچته کې او موږ کسټم والا ما تاسو څنګه چې وړاندې کړه دا خبره چې موږ خوځو تحصیل ته د کسټم والا راوستي هغوی ته موږ بلډینګ هر یو شی وښودو چې دا به ستاسو افیس هغوی په هغې باندې اګري شو. نو موږ هغه لیټرې ما موږ راوغستې او ما فورن افیس کې مور کړلې ما منسٹری آف سیفران کے میں ورک کرلی او منگا پدی بانے اس مخ کے روانی خبر کو چ ان شاء اللہ تعالی او دا لارا چ کم دا لک ٹائم بولے گی جی او ان شاء اللہ دا خل کار ان شاء اللہ اللہ کو کم سر وشی خیر سر
بلال سے لگتا سویل دا لار دا یو خوان بندی نی دین بیا پدی خلق تگ را تگ ولے نہ کی عام ولس پ تگ را تگ ولے نہ کی دا امنیت لو دجنا کدا غلط کی دا شوکی دو لو جنا یا دا چارواکو دا تنگی دو لو جنا
نا دا سدا چ ما ہو سنگ تفصیل سے اخو دا ملٹنٹس خپل پورا سسٹم نے داغوی کر دے طرف نہ سگری نہ اغلا رو بانے ٹولا ہوئی نہ سیری اغلا کا ٹولا داغوی اندر دا نو مطلب کہ یو گاڑیم جی داغو کے ٹیکس اخلی اوپر اخور ناراضی اوپر دے خوانا جی نو لہذا اگر بیا زمن بل اغا خلق جکم دے حکومت پاکستان خلاف دی زمن دے ملک اور دے عوامو خلاف دی نو اغا زمن چی دوی ٹیکس واخلی یا سدا سے اخلی نو اغا زمن پا دے ملک مانے ہوئی اگر استعمالی دا نیگیٹو طریقے سارا نو لہذا منگ وہ چدا کار دے وشی خو قانونی طریقے سے دوشی چدا اگر گورنمنٹ ہم پدی کے گریشی لکھ چے سنگ دے طور خم روڈ گورنمنٹ چکم دے دا اخوانا افغانستان حکومت اخپل طور سیکورٹی والے دی دیکھا گورنمنٹ آف پاکستان والے دی نو منگ ادا سی طریقے سارا دا گرسل لارا امدا طریقہ غور چے سنگ دا طور خم روڈ دے اور لہذا دا طور انہا نجدی ترین لارا دا جلال آباد اور دا کابل تا درسی دو زماد اندازے مطابق زیم چاہا با گرسل لاری دا جلال آباد نم زیادہ کری بنا
بلال سے بیو خدا خبر چتا سوئی دا بانے دا پاکستان دا خارج چار وزارت تو طولو سر لکه دا خکیلی اداری دی چی دا دی لوجی نا و بدا لارا کلاوی گی آیا تاسو پا خپل شخصی توگا باندی پا اسلام آباد کی دی افغان سفارت سرا کم رابطه کرده
منگ جی ما دا خپل دا سرا دا پی خور نا فاتح سیکریٹریٹ سرا دا سیفران سرا دا دی خپل یو فائل ورکی پروپوزلی دا ارس چی تیار شی ناغی ولی گی فورن فیستو ایف بی آر تا دا آغی پترو بانی پا دی که فاتح سیکریٹریٹ لکا چی ولی چی فاتح سیکریٹریٹ زمان دا فاتح دا پارا دی ناغی که دی دوی کردار دا سیفران والا دا ایف بی آر والا دا فورن فیست والا نو دا پا یو پیچ چی شی داغی نباد بمانگ انشاءاللہ پا نیکسٹ میٹنگ کی بمانگ دا غوان سفیر سارا پا دی که خبر کو داغی نباد با انشاءاللہ پا دی که دا ایف سی والا او زمانگ دا کور ہیڈکوارٹر والا دا دوی چکم دا ٹول مشترکہ میٹنگ ونو شو دا ٹول پا یو پیچ بانی شی نو انشاءاللہ تعالی داغی نباد بمانگ نیکسٹ چکم میٹنگ ہے بدا غوان سفیر سارے انشاءاللہ بے بداغی نباد انشاءاللہ داغی دی رزل پتہ لے گی
اس بلال رحمان سے اخرانہ پختنہ میں دادا چی تاسو دا ممندو او دا باجور دا غولس تا کم زیر ورکوی چی یرا پا دے با سمر وقتو لگی او سمر مدکی با دا لارا کلوشی چی دیخ پل روزگار شروع کی
یرا چیز خود ممندو او دا باجور خبرنا دا خو الحمدلہ دا پاکستان خبر دا او زکر چی ٹیک دے دا دیتا تجارت چکم دے نو دا ہو دا دے خو لیگلائز طریقہ کار بانی چکل دا شروع شی چکل از منگ دے من چکم دے دے طریقہ کار دا کسٹم یا دا شینا منگ لیگلائز برابر گو چیز منگ ملک خی نو منگ با طول خی عوام بخی چی منگ اخپل ملک پخپل دے عوامو اصل وجہ داتا چی طول نا اول شی امن دے پا خبائلو کی نو زو دا خپل ممندو خلکو تو دا باجور خلکو تا داغیم ان شاء اللہ اللہ رب العزت آزادی کی خود دینا اصل شہدادہ چمنگ قبائلی بے اول منگ پاکستانی الحمد للہ بے منگ قبائلی بے مسلمانانی منگ الحمد للہ نظمنگ دا ارسری دے خپل ملک سر دم مینا پکار دا چیز منگ پر علاقوں کے دا خوری لگا چسنگ پا قبائلو کے ارسا دا خپل خوری جی مواری دا غشانت دا خلق دے خپل علاقہ کے پر خپل ملک کی خپل امن دے پارا دانا چیارا دا آرمی یا دا حکومت سا کردار دا دے کہ دا عوام ہم طول نغت کردار دے چیارا عوام او دا طول پا یو طرف نیرا پاسی دلیو پا دے خبرو کے اگوی دا خپل ملک سرا دا خپل فوج سرا دا حکومت سرا دا عوام و رابطہ یو شوینی نو آغا شانت پا علاقہ کے پا ملک امن نشی رات للے اللہ برازی چی منگ طول پا یو لیول شو پا یو طریقہ کار شو پا یو جور شو او انشاءاللہ و تعالی ہر آغا کار بیا کی گی کچھ علاقہ کی پا ملک امن
سمر وقت با واخلی دا غلاری کلاوی دا
یو جی دا خوب چیز منگ اغوان گورنمنٹ سرا دا سفیر سرا چی منگ کل کینو او منگ او تر اٹوٹ طریقہ کار اخپل دا دی طرف نمنگ اخپل دا خوری زیمواری واخلو چی دا غن واخلا دا پی خور نرا واخلا تر دا د دغه پوری چکم دے دا افغان چکل شروع شي د مومندو د ګوسل د گیټه پر موږ خپل ذمہواری واخلو چې آی په دې باندې کم ګاډي تیری ګرا تیری ګرا سره نو واپس موږ خپل ذمہواری ټوله واخلو چې موږ بر دې لارو د شکو د ډاکو د تکلیفات د مشکلات د زمين حکومت پاکستان ذمہواری د علاقې هغه د حکومتي او عام ذمہواری مې چې موږ په دې خبرو انشور کی ناغې نه بعد به ان شاء الله تعالی خبرې به مخکې یو په دې باندې کار روان شي. خیرات
نو دا ټول پروسس دا ټول پروژه دا ټول پروګرام به څومره وخت والی ستاسو په نظر؟
جی دا میاشت مغ سه شي، دوه مغ سه شي، هفته مغ سه شي او درې میاشتې مغ سه شي. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ وو چې په میاشت کې دننه دننه الله رب العزت دا کار زموږ دې سرته او دې ځای ته دې مقام ته ورسي چې دا ځای چې اخره سره.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15 1013 او 15 1 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.